لتوت وانا عم بيدا عشي تي سيوري تا دقل بسير شنا كيكي
دارك لبي ماني سر ماشنا كو
سلكرانا ماني دا بيت متر وردواري لري سوار لسخوني لري
پا غزني كي يوشمير زوانانو دا نقاشي خطاتي او انزورگري مركز پرانسي دا طالبانو دا اطلاعات فرهنگ رئيس پا دي ولايت كوي
دي زوانانو مغم لاتل كو مغ داشي كارو تنو زوانانو تشويقو
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوی. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لنن څخه باندې سل کال مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل. یواسې د دولت تحسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله څلور کلنه پاچاهي کې ونه توانېد چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالتونو کې چمتو کېدل. له نن نه 45 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه شکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلي دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور به نجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بې نجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوي وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشتې په 13مه د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې د اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللې وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نبود زنانو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي سیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره وړ فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته وڅ وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنې دو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څنګې څناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام دا نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زکروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدا بواورو
دې موضوع باندې یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنم کوي، مختلف نظریې هم لري د الهام او د فکر او ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسیږي دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، کچېرې مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې احترام کوي کنه نوې کشفیات کوي دا غوې تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شوی دی. دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څبل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه اډیسن چې د برخ تارونه د ببل سره کول ځکه یو څه چې نه موجود نه وي دغه پاره خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل فرق رڼا یو کړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو فرق رڼا ده. خو البته دا به هغه چا سره ملګری وي دغه الهام چې غوي واقعا د مغه کار سره، د مغه مسلک سره، د مغه هنر سره، د مغه حکمت سره لیونه مين لرلی و زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي سی بو باندې هم اوري. یعنی دا البته د ډیر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي سی به هم پکې وي. دا یعنی الهامي سی به هو البته دا الهامي سی به کوم بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د مغه ظرفیت په اندازه دي کنه. چاته ډیر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي مغه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي سی به دا یا سم فسانه یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د امغه د هنري د تومنې ترقه ده پوري وي. خو چې ولورقه ده د چا د هنري تومنې اوچته وي دغه الهام هم یاده سه اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه دی پاره کوي چې ورسره ډیره مینه دي، زړه دي تړلای دی. په دې کې نو کله کله الهامي شي دی وي ځین خوبونه هم ځین خلکو لیدلې دي د اختراع ولا ام داس په ورزش کوم دغه شی الهامي شی ما په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شی بيستا.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه. د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا ده چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو او سره رسیدلې دي، هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې د هغه سره یو څو مراندې یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې تا مثال نورې میلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل، دی وختې وختې پکې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، خو ګوره دا هم د ده یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلي، یعنی خوند اخیستون کیف اخیستون کې ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ، کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپل راځي؟
داس دا چې په کلماتو پسې کته ګوه کې دا یو ډول احتیاط پیدا کیږي، هغه یو تصنوب کې رکیږي، خو کله کله دا صحیح ده. یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې نه چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګیږي که نه لګیږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګیږي که تیږه به ښه ولګیږي، یعنی دا خو کیږي. خو دا چې کله دغه شی په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو خداګر هم ستا مثال که ناڅاوي همغه ناڅا ته بیا همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګاه یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته یې غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنې مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي، مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې پکې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي کنه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنې د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په زیاته کړه.
موسیقي هم دا رنګ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو تر څنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی تر څنګ، خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګه پڅنګ راوستي وي چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نوي کې خیال نوي کې موسیقي نوي کې او حتی دغه دوه کلمې کسره بیلې وي شاید فصیح نوي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي څنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه یو یو ځنګړ یو بده یعنی د هر مصرای وبله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله نو کچیر دې دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي که تناسب یې ښه نه و نو بیا خبره خرابېږي
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري د یو معاصر اروپایي نقاد خبره ده هغه وای ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خو هسې هم دنیا مینې نیولې ده څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې
فکر داس ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي او هر لیکوال یا هر شاعر هم خپل یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري اغه د فرانسې اغه پولوال لري چې یو شعر یې د نصر غون یو شعر لیکل دی خو د شعر کې د پېستلا یو نقد پرو دی هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوه غوندې چې میوه چې ول سړی خوري خوند او کیفیت یې کنه هغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي خو د دې میوه او شاته د غذایت موجود وي کنه یو فکر دی پېستلا باندې یو د وجود د پارام خوي نو کدا څه خو شو دا خو نور لا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل اولګ د ولې شي او هم په دې خپل کې نغښتې فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کوم چې د فکر نه د ګټي خبره واخلو خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي مثال کې خوند او کیف کې وي دا هم شعر دی خو البته فکر هم ډیر مهم دی خو فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښت ولیک د ولسی چې دغه د پېستلا باندې د شیر په نازک وګو باندې بار نه وي یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب او ګل کې غو رنگ او خوشبو وګمه هم داسې په کې لغښت داسې په حجاب کې په کې پټ وي نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته هم صدمه نه وي رسیدلې او دغه د ګټ کار او چې انسانان د خپل تر څنګ د خوند رنگ تر څنګ یو پیغام تر واخلي دمه مخه خبره وي خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وايي هم خرمه هم ثواب وینو
پل والری ته تاسو اشاره وکړه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه چې ناڅ یو وایي زبا ل خو څه کابل ته ځم
مثلا ته د پنا ثاور دی بالکل
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینی ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مطلب دی
بالکل خدای هغه فکر خو بیا خپل هنري فکر شو نو دا هنری فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډیر شعرونه ویلي دي خو دا څه په مینې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره د داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه اوسې با احساسه اوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین اوسې نو دغه فکر دغه څه هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسی فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مارګ له فلسفي سره هم آشنایی شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا دا خبره د غزمو پښتانه متل کوي وای چې نه تر خلاصي هغه ملما ته به دوه ځلی سلام کوي. نو یعنی دا په مارګ باندې په هیدل په دې باندې دغه شی په هیدل چې یو څه خوشتا په دې لارې په پای کې یو څه شتا چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کړي، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واک لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زی شعر لرو چې آزادی رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يم زه د ژوند ترداره برخورداره، دي چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خونځی د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برمه، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلې اناره برخورداره، درد مې درد په غې کې ونیو د لاسه سو په قرار سو، ته به څومره یې بیمانه بیقراره برخورداره، حساب ښه وي په یارۍ کې د مچکو د تهذیب، حساب ښه وي په یارۍ کې د مچکو د تهذیب، دوه بره کړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، ګمان نه و چې به دومره پیچو خم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي، و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره، سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم، سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم، ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پر لیدی خزان راوست، د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سیند لام هم ستا دیادونو سر زخمونه، پسینه که د باران د لامده غږ په څیر تازه دي. پیړۍ وشوې یاره ستا پر شنې لمنې دا ګلان هسې تازه دي. اوس هم چې آسمان شین وي یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیژي او د ستورو پر سینو دې لیکل شوې سترګې شپاړي. چېرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کیږې د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کیږې مسکۍ شونډې او په اوښ ګلندې سترګې لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم لکه بې موره کپلی غږ مې په غره کې تیږه کیږي زړه مې نه درنه سپلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړي دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل شوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخته دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غاصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیر دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي تاریخی سیمی دی، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دی، راجستر دی. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده، هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده. د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط په ارګ کې د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د نویمو میلادي کلونو د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
د
سبق داران وای چې سلکلنه مانی ده ان سلکله په خو جوړه سوی ده او شپږ متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوارلس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډېر وو سلطنتي کورنۍ لویه وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به یې وه او ځای به یې دا و نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به یې مجلس کوو پاینل کې به لکه یوه غیر رسمي غونډه به هم وه یعنې دوی به د حکومت و بعضې مسایلو باندې هم بحث کوو نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خواته بیا کتب اخشه ده یعنی تقریبا لکه چې دغو دواړو ماڼیو هغې وي مربوط وي خو مستقله ده کله چې اعلیحضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د څه شړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړه او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړه البته چې بیا په نور حوالي شو کې مو دا خسره یې ولیدله د هغه په وخت کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي د ویل چې په اویم کال کې یو اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتب اخچه او دا سمت شبې جمعې نیولې وو بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو بلاخره هغه له ارګ او دغه کتب اخچه او د سمت شبې جمعې نه وایستل نو دلته ډېر جنګ وسو او دا ډېره خرابه شوه یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدلې کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو یعنې داسې دومره خرابې وې دلته دوه سوه پنځه نوي کاله پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کېدل یعنی آرشیف وو البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده بیا په د وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه د آرشیف دپاره چې ډېر په لویو مهمو ستاندردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مسوې ده له دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته یې زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله شکنجه یې راکوله او ډېر یوه زوروله ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی هغه سره دا کیسه کوي بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخت کې چې ته پروت وې او زوروله یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی ده خو هغه خبره د کارمل غلطه ده دغه ځای نه وه هغه کتب اخچه وه پرسه د دا کتاب کې دا شی لیکلی ده یعنی دا هم د ار له زیاترو معنیو نه داسې یوه استفاده هم سوې ده د زندان استفاده هم ځینې سوې ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي نور حال په دې راپور کې
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز د دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علی همتا په دې اړه د مرکز د پرانستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کیدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علی همتا زیاتوي کچیرې دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولیږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 130 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځور کړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج و، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
شړې د برکې
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.